ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
اسلام علیکم دا وائس آف امریکہ خبروں
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف ګوند حکومت د مخالف مشر فضل الرحمن د دوو سیاسي ملګرو د نیولو ترڅنګ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم کپټن صفدر هم نیولې دی. مخالف ګوندونه په حکومت تور لګوي چې د نیونې انتقامي دي او مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج پر پوز نه بلکې د په وینا د سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان پر ضد دی.
د پېښور های کورټ په خیبر پختونخوا کې د لانجمن قانون درت کولو په اړه شوی فیصله خبره شوې ده او تفصیلی برخه کې صوبایي حکومت ته ویل شوې دي چې په سلی رشتو ساتو کې د فوز او امنیتي ادارو تر سار لاندې بندي خانه په زمینی جیلونو کې بدلې کړې شي. عدالت خبرداري ورکړې که داسې ونه شول نو د جیلونو مشر او د کورنو چارو سیکرټری به د بندي خلکو د ژوند ذمہواري.
او په افغانستان کې د سولې لپاره د نویو هڅو امیدواري خو تشدد لا هم دوام لري او په نوې پیښه کې ویل کیږي چې په کندوز کې طالبانو اوولس ځایي پولیس وژلي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن د ګوند دوه تنو غړو نیولو نه پس د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کپټن صفدر هم نیولې دی. د محل تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د نواز شریف لور مریم نواز چې درې واړه یې له مخالف ګوند مسلم لیگ نواز سره تعلق ساتي او د پاکستان یو پخوانی صدر آصف علي زرداری چې هغه هم د پیپلز ګوند سره یعنی د مخالف ګوند سره تعلق ساتي ټول په جیلونو کې پراته دي. مخالف ګوندونه په حکومت تور لګوي چې د نیونې انتقامي دي او د تحریک انصاف حکومت یوازې د خپل سیاسي مخالفینو پر ضد کاراوېنې پیل کړې دي. بل پلو حکومت هڅه کوي چې اسلام آباد ته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د خپل مخالفینو د مارچ مخه ونیسي. مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج پر پوز نه بلکې د هغه په وینا د سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان پر ضد دی.
د پېښور های کورټ په خپله تفصیلي فیصله کې د خیبر پختونخوا اکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن قانون د آئین سره متصادم ګرځولې او احکامات جاری کړي چې کم خلک په انټرم سینټرو کې بندي دي او په هغوی سره شهادت نشته نو زر تر زره دي خوشي کړی شي. په دغه فیصله کې یادی سینټرې واړه یا سب جیلونه ګرځولې شوي او د جیل خانجاتو مشر ته هدایت جاری کړي چې زر تر زره دي د انټرم سینټرو او په هغې کې قیدی تنانو ریکارډ هم راجمع کړی شي او متعلقه عدالتونو ته دی وړاندې کړی شي. عدالت خبرداري ورکړې که داسې ونه شول نو د جیلونو مشر او د کورنو چارو سیکرټري به د بندي خلکو د ژوند ذمہواري. د اکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن پر ضد خواست کوونکی وکیل شبیر حسین گیگیانی وای یاد قانون د انساني حقونو خلاف او د پاکستان د آئین پر ضد هم.
د غبن په تورونو کې بندي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ناروغۍ له امله یو ځل بیا د لاهور د کوټ لکپت زندان څخه روغتون ته وړل شو او د هغه زوی حسین نواز تور لګولی چې کیدای شي د هغه پلار ته زهر ورکړل شوی وي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د احتساب محکمې یا نیب د نواز شریف د روغتیا په اړوند یوه اعلامیه کې ویلي چې د نواز شریف روغتیایي راپورونه مخې ته راغلي چې د هغه په رڼا کې نوموړی د لاهور په یو روغتون کې بوتل شوی دی.
او په ګرد خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د کاربندیز له وجې د خیبر ضلع د دوایانو دکاندارانو او د میډیکل لیبارټرو خلک وایي چې په مالي توګه باندې ډېر اغېزمنده شوي دي. ورسره ځایي خلکو د صحت سره تړلو ستونزو کې هم اضافه شوي. د دوایانو دکانداران وایي د دوی کاروبار ډېر زیات کم شوی دی. بلخوا د مریضان وایي مجبوره شوي دي چې پرایویټ ډاکټرانو او لیبارټریانو ته لاړ شي. په خیبر پختونخوا کې تیرې یوې میاشتې نه د ډاکټرانو هړتال او احتجاج روان دی. ابراهیم شینواری په لنډ تفصیل راکوي.
پرنی کوتل کې د ډیسټریک هډ کوارټر اسپیټال نه بهر په هسپتال چوک کې د دوایانو کاروبار کوونکو کسانو تر لاسه شو معلوماتو لمخه د کرنې چې ډاکټرانو احتجاج شروع کړي نو ورسره د دوی داند هم تر ډیره حد متاثره شوي. د دوی په وینا په ځایي اسپیټال کې د ډاکټرانو کاربندې لوجه دغلت ورتلونکو مریضانو شمیره هم تر ډیره حد کم شوي او هم دغه وجه ده چې د مختلفو قسمه داروګانو فیروش هم ورسره متاثره شوي. د اسپیټال چوک دوایانو مارکیټ کې لګ تر لګ تر سلويختو پورې د میډیسن سٹورونه دي او هم دغه سی میډیکل سٹور مالک شبیک شنواره ای چې د دوایانو فیروش کمې دوسره هغه د مالی ستونزو سره مخ شوی.
میډیسن کاروبار خور سره تقریبا 90% خراب شوی. موږ به مخکې ډیلی کم از کم 10000 روپۍ سیل ک او اوس 2000 روپۍ ډیر په مشکله باندې شي. ډیر تکلیف نه ور سره ځکه چې د کی الریډي دا کور کوم اخراجات کوم شي نه کوم خپل ذاتی اخراجات دي باندې زیات اثر لیدل.
ابراهیم شنواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د افغانستان په شمال کې د کندز سیمهیز چارواکي وایي تیر شپه د هغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د ځایي پولیسو پرې وی پوستې د طالبانو په برید کې اول سنه سیمهیز یا ځایي پولیس وژل شوې دي. د علي آباد ولسوالۍ یو تن مسؤل چارواکی چې غوښتل نوم یې یاد نشي نن امریکا غږ ته وویلي چې په بیګانۍ برید کې اول سیمهیز او څو تنه ملي پولیس هم وژل شوي دي. بل پلو د کندوز پولیسو ویاند انعام الدین رحمانی بیا وایي چې سیمې ته د مرستندوی قواو پر رسیدو سره وسلوال طالبان پر شا شوي او په جګړه کې ورته تلفات هم اوښتي دي. په افغانستان کې تشدد په داسې حال کې دوام لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د روس، فرانس او بلجیم دوره پیل کړې ده. افغان حکومت وایي افغانستان هغه مهال تلپاتې سولې ته رسیدلی شي چې دغه بهیر د افغانانو په واسطه ترسره شي.
د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو په دویم ځل د ملک انتخابات ګټلو داوا کړې. د کینیډا براډکاسټینګ اداره وایي د ترودو لیبرل پارټي د مخالفه کنزرویټیو پارټۍ نه پارلماني څوکۍ ګټلو کې مخکې دا خو دومره سیټونه بیا هم نه دي ګټلې چې اکثریت جوړ کړي. ترودو ته به ضرورت وي چې پارلماني اکثریت د پاره د پروګرسیو ډیموکراتس ځان سره ملګري کړي چې د پارلمان څلور څوکۍ ګټلې شي.
د حکومت لخوا د یو لړ اقتصادي اصلاحاتو ل راوصل کېدو سره سره لبنان کې مظاهره کوونکو ویلي چې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. لتیرې پنځشنبه یا زیارت ورځې را پدې خو سلګونه زره لبنانیان لار کوڅو ته راوتل دي او سیاستوال معلوماتوي چې غنی د هیواد اقتصادي ویجاړېدو ته نږدې کړی دی. د وزیر اعظم سعد الحریری حکومت د ولسونو د غوسې د قرارولو لپاره د ګول یا دوشنبه په ورځ د ځینو اصلاحاتو پلان اعلان کړ خو احتجاج کوونکي پرې قانع نه شول. په لبنان کې بانکونه او ښوونځي نن هم بند پاتې وو. پولیس کوخه کوي چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي او د خلکو پر ضد له زور نه کار وانخلي.
د یورپی یونین نه د وتلو په منصوبه با د برتانیې پارلیمان کې نن دوه مهمه ووټونه چول کیږي. دغه نوی منصوبه د ملک وزیر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړي. د یو سل 15 پاڼو د یورپی یونین نه د انخلال وزنامې باندې با لاول په ماخام کې رائے چول کیږي چې منځوري ورکړي شي او کچره دغه قانون منزور شو نو بیا به یو جدا ووټ کیږي چې درې ورځې کې دننه د دې د پاره قانون منزور کړي شي. پرون د ګل پورس بوریس جانسن ویلي خلک وس نور انتظار نشي کولای راځي چې په یو دیرشم اکتوبر دغه تړون مات کو او مخکې روان شو.
د جاپان نوی امپراتور ناروهیتو نن د نهه یاسې شنبه په ورځ په سرخار توکیو کې د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې رسمن پر تخت کېناست. ناروهیتو په شاهي ماڼۍ کې تقریر وکړ او ژمنه یې وکړه چې د خلکو د اتحاد یا یووالي او د دولت د سمبول په توګه به خپلې ذمهوار یعنې پر ځای کوي. پر تخت باندې د جاپان د نوي امپراتور د کیناسترو د سوري ته لسلو نه زیات بهرني سیاستوال او پیژندل شوي کسان وربلل شوي وو چې په هغو کې د پاکستان صدر عارف علوي او افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم شامل وو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي هغه د نوي حکومت جوړولو کوششونو نه لاس اخلي. نتنیاهو چې د قدامت پسنده لیکود پارټۍ مشر دی د اسرائیل صدر ریویون ریولین ته ویلي هغه د یو شپېته سیټونو اکثریت ترلاسه کولو کې ناکامه شوی. په یو فیسبوک ویډیو کې نتنیاهو د دې ناکامۍ پړه په مخالفه ګانس پارټۍ چولی. نتنیاهو وویل هغه د ګانس پارټۍ مشر بینی ګانس سره د مذاکراتو او د یو قومي حکومت جوړولو هره هڅه وکړه چې د بل الیکشن نه ځان بچ کړی شي. دینه اپسبا وس مخالفه بنی ګانس ته موقع ورکړی کیږي چې هغه د نوې حکومت جوړولو لپاره کوششونه وکړي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وی ای ډیو ریډیو دا تاسو مغغ له واشنگتن ډی سی نه اوري او سمرازو تفصیلی رپورټونه ته. د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت د مخالف مشر فضل الرحمن د دوو سیاسي ملګرو د نیولو ترڅنګ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کاپټن صفدر هم نیولی دی. مخالف ګوندونه په حکومت تور لګوي چې د نیونی انتقامي دي. بل پلو ته مولانا فضل الرحمن چې هوډ لري د دې میاشت په اخر کې د اسلام آباد په لور یو لوی مارچ په لاره واچوي وایي چې احتجاج یې پر پوز نه بلکې د هغه په وینا د سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان پر ضد دی. دا چې مولانا فضل الرحمن نور نن څه ویلي دي د پیر ولایت چا په دې رپورټ کې واوري.
اسلام آباد کے باہر ملکی میڈیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلی اغه زکه د وزیر اعظم استعفا غواړي چې اغه نه یوازې د ټګیا د لارې واک تر لاسه کړي خو تیر یو کال کې د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ شخړو اوارولو کې هم پاتې راغلي دي. اغه تور لګولې چې نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان نوم تور نوم لړته اچولو خبرداري او بیا د کشمیر په لانجه په نړۍ کې د پاکستان یوازې پاتې کېدل د وزیر اعظم عمران خان حکومت باندینو چارو کې لوی ناکامي دي. د پاکستان پاکستان د لوی مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او نوې انتخابات غوښتنه کوي او دغه غوښتنو په سر د روانې میاشتې 28مه نیټې نه حکومت مخالفه احتجاجي تحریک پیل کولو او بیا د روانې میاشتې په 30مه نیټه لکونو خلکو سره اسلام آباد ته راغونډېدو اعلان کړی دی. او د هیواد د لسو نه زیات لوی او واړو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه د مولانا فضل الرحمن دغه غوښتنو او احتجاجي تحریک ملاتړ کوي. د مولانا فضل الرحمن دغه تحریک ناکامولو په ترڅ کې حکومتي مشینري هم په حرکت کې راغلې ده او د ګوند کارکونانو د نیولو ترڅنګ خیبر پختونخوا او پنجاب پوله باندې اټک او د سره نږدې ځایونو د تړلو لپاره حکومت لوی شمېره کې دغلته کنټینر رسولې دي. جمعیت علما اسلام فیډل دغه حکومتي ګامونو ته سخت غبرګون ښایي او د خپل احتجاج لړۍ بیا ټول هیواد ته خوراولو دړکه ورکوي. د هیواد یو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا یره هم سرګندوي چې اسنه د حکومت او مولانا فضل الرحمن د پلویانو ترمنځ انخطونه د هیواد دریم قوت ګټي پورته نکړي. او ډیو ریډیو چې کلنن د مولانا فضل الرحمن نه دغه اندېښنو او د ناست واکمن ګوند سره د طاقتور فوج د ملاتړ په حق له پوښتل نو هغه خپل جواب صدا سره کړو.
مکار تھا چمون جمہوری ادارے انسٹیٹیوشنز دومر مضبوط کو او عوام دومر مضبوط کو شکنن زما آزادی مارچ رخ یو سلیکٹڈ گورنمنٹ طرف تھا حکومت طرف تھا ولی نا چکر یو قوت راضی او ملک میں اللہ لگی چکر دل آزادی مارچ رخ دل طرف تھا مبارد مخیم جمہوری تبارا قربارانا ورگڑی دی داس بلیس کرانا خبرانا دا او داس صورتحال شتا ہم نا داسې سوچ موجود هم نه ده چې دا کوم فوج طرف دا خبرې کېږي. دی کې فوج ولې کنټروورشل کوئ تاسو؟ موږ خو دا غواړو چې فوج یو متفقه اداره وای. هغه چې کوم خپلې غلطیانې خپلې ادارې په حوصله کې اول هغوی نه نشي وتلی او موږ غواړو چې دوی واپس خپل هغه اصل مقام ته راشي چې هغه کومې دوی اصل ذمهواري ده او چې بیا موږ لاره ورکوو لحاظ یې کوو نو دوی به ولې داسې حالت پیدا کړي چې بیخي قوم سره متصادم شي. ما صدا ګمان نه کېږي.
نه یوازې مولانا فضل الرحمن خود هیواد لوی او واړه مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه تور لګوي چې ګنې فوج تیر کال عامو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند سره مرسته کړې وي. خو د پاکستان فوج د هیواد په سیویلین او انتخابي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. مولانا فضل الرحمن د حکومت لخوا احتجاجي لاریونونه کې د دینی مدرسو د موسیدینو د کارولو الزامونه هم رد کړی دي. بلخوا مخالفه ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټې د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره په دې شرط باندې خبرو ته غاړه ایښو دي چې حکومت د اول د دوی لاریونونو کې خندان اچولو نه لاس واخلي او دا چې د خبرو اترو لپاره دی یو مثبت ماحول جوړ کړي. مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن د مولانا فضل الرحمان د احتجاجی تحریک مخنی ول لپار د مخالف گوندونو سر د مذاکرات لپار د یوی اعلی پائے کمیٹی جوړه کړی دا او د سرچینو تر مخنن د دغه کمیټې د مخالف گوندونو د رهبر کمیټې سره اسلام آباد کې ملاقات کیدلی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د مولانا فضل الرحمان د ازادۍ مارش په حواله سره تاسو پریویلیج شان رپورټ واوریدو. دا هم چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هر ممکنه کوشش کوي چې د دغه مارچ مخه ونیسي، که هغه د گرفتارو په شکل کې، که هغه د کریک ډاون په شکل کې. په دغه موضوع باندې خبرې مخ په وړاندې بوزو. پیر زبیر شاه موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی، د هغه سره به خبرې کوو. په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د مولانا فضل الرحمان د ډلې او د نورو سیاسي مخالفینو پر ضد دغه کریک ډاون شروع کړی ازادي مارچ مخه نیولو دپاره، څه ګورئ تاسو؟ څه حالات دي؟ دوی څه لارې خپلې کړې دي چې منی کړی شي دغه خلک اسلام آباد ته راتګ نه؟
نو جی، اسلام آباد راتګ مخه نیولو لپاره خو دوی په اسلام آباد کې د جی یو آی ایف دوه مشران نیولې دي چې کوم د اگزیکټیو کمیټې ممبرانو هغه ونیولل. ورسره ورسره داسې هم رپورټونه روان دي چې اکرم خان دورانی چې پخوانی وزیر اعلی پاتې شوی دی او دا رهبر چې کومه دوی کمیټي جوړه کړې ده د اپوزیشن ګوندونو والا په دې کې د اهم رول د اکرم خان دورانی، نو هغه هم داسې ویل کېږي چې نیب یو کیس پہ جوړوي لګیا دی او ډېر زر خطره داسې وینه نیسي. خو ورسره ورسره موږ ګورو دا تش جی یو آی ایف نه، دا لکه یو د چې کوم اپوزیشن پارټیانې دي هغوی په خلاف دې ټې موږ ګورو، نو دوه پخوانی وزیر اعظمان او یو پخوانی صدر په جیل کې دي، شاید خاقان عباسی شو، نواز شریف شو او آصف علي زرداري شو. ورسره ورسره موږ ګورو رانا ثنا الله دی، بیا کیپټن صفدر چې کوم مسلم لیگ نون نواز غړی دی هغه هم نیولی دی، او دغه سی پیپلز پارټي آصف زرداري نه علاوه یو ډېر اهم لیډر خورشید شاه په جیل کې دی. نو دا اوس په نیب باندې دا تورم لګي چې حکومت نیب استعمالوي د خپل سیاسي انتقام لپاره، او هغه کسان نسی چې کوم د حکومت په خلاف یا د حکومت د پالیسیانو په خلاف ډېر کډیر مخکې وي. نو دغه سی خطره دا چې نور کسان به هم په نږدې وخت کې څنګه د حکومت خلاف تحریک زور اخلي نو نیول کېږي به. خو بهرحال دا اوس داسې ښکاري چې حکومت یو طرف ته هم چې کوم داسې آوازونه چې دوی خلاف دي هغوی نه برداشت کوي لګیا دي.
دا اوس چې کوم حالات لیدل کېږي د ازادۍ مارچ یا د سیاسي مخالفینو لار نیولو د پاره، نو آیا دا په لاول ځل کېږي او کنه؟ مخکې هم د پاکستان په تاریخ کې داسې څه پاتې شوي دي واقعیات چې حکومت د مخالفینو لار نیولې دي؟
نو مخکې هم شوي دي بالکل، خو مخکې کوم ګورو هغه اکثر شوي دي چې کوم فوجي حکمرانانه نو ډکټیټرشپ وو، کاغذ جنرل ضیاء الحق نه راواخلی پرویز مشرف باندې ودروي. نو دلته اوس خو داسې ښکاري چې دا اکثر خلک دلته دا هم وایي چې داغ نه زیات دی، او بلکې هغه فاشست حکومت کې چې څنګه وي داسې ویل کېږي چې دلته هم اکه ټینډنسیز دي. که موږ وګورو نو یو طرف ته خو اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي هغوی خلاف کاروایی ده، ورسره ورسره په میډیا باندې ډېر کدغنونه زیاتېږي لګیا دي. دوه ورځې وړاندې چې سی پی جی چې کوم یو غټ دلته د سارنې اداره ده د خبریالانو، هغوی مشر د ایشیا پر چې کوم مشر دی هغه لاهور نه واپس کړی شو، نو ورسره دنه په خپل په پاکستان مقامی میډیا باندې ډېر غدي بندیزونه دي په، او دا سرکاري چې دا دواړه په یو ځای روان دي چې یو طرف دوی د کریک ډاون کوي، خو دا کوشش هم دا دی چې میډیا کې هغه سیزونه داسې رپورټ نشي. او مونږ ګورو چې په کوم میډیا هاوسز حالات دی، د پیمرا چې کوم حالات دی ورسره ورسره منګولی در سورز وړاندې چې هغه ته ویلی پیمرا دا هدایت ورکړی وو نیوز ایډیټرانو ته چې تاسو به مولانا فضل الرحمان چې کوم پریس کانفرنس هغه کوریج به نه کوئ. نو داسې که شویم دی نو یو فوجی کوم ڈکٹیٹر پر دور کې شوی دی او جمهوری حکومت چې ورته ویلې کیږي پاک نه دی شوی، او داسې اول ځل دی چې دا د فوجی ڈکٹیٹرشپ نه هم زیات دلته سنسرشپ دی او د اپوزیشن خلاف کریک ڈاؤن دی. ډیر مننه.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټویټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا، او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
د پېښور های کورټ په خپل تفصیلی فیصله کې د خیبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د آئین سره متصادم ګرځولی او احکاماتي جاری کړي چې کوم خلک په انټرم سنټرو کې بند دي او په هغوی څه شهادت نشته نو زر تر زره دې خوش کړی شي. په دغه فیصله کې یادی سنټر واړه یا سب جیلونه ګرځول شوي او د جیل خانه جاتو مشر ته هدایت جاری شوی چې زر تر زره دي د انټرم سنټر او په غی کې قیدیانو تنانو ریکارډ راجمع کړي او متعلقه عدالتونو ته دی پیش کړی شي. د های کورټ د فیصلې په اړه د ډیوه خبریال عبدالرزاق د وکیلانو سره خبرې کړې دي.
شبیر حسین کې ګیانی زمانوم دی ایډوکیټ شم دلته پېښور کې پریکټس کوم کریمینل کیسز هندل کوم زما خواست عدالت ته دو چې چونکی فاټا فاټا ختم شوه دا اکشن ان سیول پاور ریګولیشن 2011 په 4 جون 2018 باندې 25 امینډمنټ سره دا آرټیکل 247 ډیلیشن سره دا ختم شو. یو چونکی کانسټیټیوشن امینډمنټ راغلو نو بیا د کانسټیټیوشن امینډمنټ د پسه پرووینشل اسمبلی سره د اختیار نی چې د کانسټیټیوشن امینډمنټ نه پسه دا غي خلاف یو قانون راولي یو ایکټ پاس کی یو ریګولیشن پاس کی نو یو غي کمپیټنټ نو او یو بل دویم دا چې گورنر کمپیټنټ نو چونکی اسمبلی سیشن کې وای اسمبلی وا شته موجود وا ناغه په دې کمپیټنټ نو چې هغه آرډیننس پاس کی او درې مین خبره ده چې دا د بنیادی آئینی د بشری حقوقو خلاف دا قانون د دې وجنه نه لنوایډ ان لا کول ډیکلیئر شو. نو د انټرمنټ سنټر خو چونکی د آی جی پریزنټ په کنټرول کې نه وي دا خو انټرن خپل یو اتارټي وا خپل افسرانو دا غدایي په کنټرول کې وي نو دا انټرمنټ سنټر یې ټول سب جیل ډیکلیئر کړل نو دا د پریزن رول لاندې رالل او د پریزن رول لاندې د ټولو جینونو آی جی جیل خانه جات چې کوم زموږ د صوبې دي هغه اختیارمند دي دغه کنټرول کې وي نو هغه ته دا پکې آرډر کړی دی چې په 24 غنټو کې دننه د دې ټولو انټرمنټ سنټر او دا کنټرول والا او بیا په درې ورځو کې د دې ریکارډونو ټول لیست اوم پرووایډ کا های کورٹ کا په ورځو کې دننه دننه دا ټول سکروټی کمپلیټ کا او د چا خلاف کیسونه نشته ناغه به ریلیز کړی شي پری به خولی شي او چې کوم کسانو خلاف سر ریکارډ موجود دی کیس شته ناغه به مجاز عدالتونو ته چې د کم ډیسټریکټ کیس دی د کم عدالت په جورسډیکشن کې راځي لکه د مجسټریټ سره په جورسډیکشن کې راځي د سیشن جج سره په جورسډیکشن کې راځي کوم خلاف چې د دشګردۍ د پټ لګیدلې ځای د پر دشګردۍ انسداد دشګردۍ عدالتونو شته نو هغه ته به والی کړی شي او هغه به د قانون مطابق د شهادتونو غشتو نه پس ناغه د کیسونو فیصله کوي.
جی زمانو ملګر دورانی دی ز پېښور های کورټ کې ایز ا لایر پریکټس کوم. دا فیصله ډیره زیاته خ فیصله ده ځکه چې مونږ په یوشتمه صدې کې اوسېګو زمونږ چې کوم حقوق دي زمونږ د خلکو د عوامو چې کوم حقوق دي هغه بالکل سلب کړلو کوشش کړو د دې ریګولیشنز په توګه. مخکې چې اول دا راغلی 2011 کې هغه ټایم حالات بدل وو او هغه صرف د فاټا تر حد پورې وو او پکار نه و چې اغم دغه سی ځکه چې ما خپل کیسز کړی دي خلک اوچت شویری په 2011 کې 2011 نه اوچت شوی دي 2018-19 پورې نه دا غی سر ٹرائل شوی دی نه دا غی مقدمه سر تر رسیدلی دي نه دا پته لګی چې د دې مقدمه کم لیول کې دي نه چونکه دغه چې کم خبرې دي دا د آئین متصادم دي ځکه چې هر چاته دا حق حاصل دی چې د اغه یو پاغه باندې څوک الزام لګي حکومت د طرف نه چې تا دا غلط کار کړی تا دهشتګردې کې مدد کړی دی نه د هغه ثبوتونه راوړی ثبوتونه راوړو پاغه باندې مقدمه او چلوي هغه مقدمه ثابت کړي خو چونکه ثبوت نو او خلق اوچت کړی شوی او خلق اوسه پورې در بدر ګرځي نه ځکه د ججمنت کې کوم دا لیکلی چې په وو ورځو کې دنه دنه به دا ټول خلق تاسو ریلیز کوي او د دې وجه نه ویلي چې دا د اغي د حقوقو بالکل وایلیشن وو چې دا دومره مودې نه دا خلق پراتو چونکه زموږ سیول سوسایټي اوس لګړ راویخه شوې ده نه کو داسې قسمه اکشن حکومت اخلي دا خو آرډیننس کو لیټ سے ایکټ هم راشي هغه به هم دلته های کورټ کې چیلنج کیږي زموږ عدالتونه دا چونکه خپل پریسیډنټس دي ام دا سے قسمه فیصلو سره زموږ های کورټ نه بلکه زموږ د عدلیه وقار انټرنیشنل میډیا کې اوچتیږي چې زموږ عدلیه آئین ته ګوري نه چرته پر مخه یا د شاه نه ایڈکټیشن نه اخلي بلکې چې څه آئین کې دي هغه به فالو کوي
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړې
سوف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او تاسو د ډیوا خبرونه د ډیوا په ویب سټ فیسبوک یوټیوب باندې هم لیدلی شئ په انستګرام باندې ډیوا فالو کولای شئ او په ټویټر باندې هم ډیوا سره ملګری کیدی شئ په خبرونه کې وړاندې کوس په پاکستان کې په میډیا باندې د سیاسي مخالفینو یا د مخالفه اوازونو پر ضد د سنسرشپ یا د بندیز په حواله سره یو رپورت چې تاسو به دغه رپورت په خبرونه کې وروستو اوریدلی شئ خو اوس تاسو پام راګرځو یو بل رپورت اړخته چې د ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه اورونه یو ځل بیا ځنډول شوې ده د نومبر د میاشت د لومبنۍ هفته پورې ډیوه خبریال حمید الله په رپورت راکړي
د ډاکټر شکیل افریدی د کیس د ریویو پټیشن اوریدنه د نهه پورس جسټس لالجان خټک او جسټس انور نعیم د کسیزا بنچ وکړه د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو لطیف افریدی او قمر ندیم په عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل خو د حکومت لخوا په دې کیس کې د ایڈوکیټ جنرل د نه پېښ کېدو له وجې حکومت خپل بحث اونې کړ شو وکیل قمر ندیم د خپل بحث په حواله وایي
دا کم دی باندې د دفعې لګیدلې دي سیکشن 121 121 اے 123 اے اور 124 اے دغه چپټر 6 کې راځي د پی پی سی اور چپټر سیکشن 196 چې کم دی 196 اغه د سی آر پی سی اغه دا وی چیرې کله هم دغه دفعې لګینو دا به پروونشل ګورنمنت یا فدرل ګورنمنت دی کې به اجازه ورکړي اغه به باقاعده لګي نو دا یو عام سړی یو عام افسر یو عام کس نشي کولای نو په دې باندې سا ارګومنت سوشل زمونږ طرف نه وسره
تیرونه په دې ریویو پټیشن کې های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشوره کې اوریدنه شوې وه په های کورټ کې په دغه اوریدنه کې چیف جسټس حکومتي مشر وکیل یا ایڈوکیټ جنرل ته په روانه اوریدنه کې د پوره تیاراتلو امر کړی وو خو د نهه دورس د اوریدنه د چیف جسټس پر ځای د های کورټ بدل ډبل بنچ وکړه قمر ندیم وای
مونږ ریویژن پټیشن دا اوس چې کم دلته های کورټ کې چلیږي دا مونږ 2014 کې په فارا ټریبونل کې جمع کړو اوسه پورې بغې کې سندي شي وي او اوسم های کورټ ته چرالو نو های کورټ کې هم دا غدي چې نه دا سلورم پنځم تاریخ ته چې نن پکې بیا د اډیشنل ایڈوکیټ جنرال هغه پکې دا ویلو چې به دا کیس چې کوم دی دا به ایڈوکیټ جنرال په خپل هغه کوي ارګو کوي او هغه ایڈوکیټ جنرال چې کوم دی هغه اویلیبل نه دی نن های کورټ ته نو لہذا مونږ ته یو بل تاریخ راکړي نو عدالت پکې دا غوکړو چې ټیک شو د نومبر پهلا هفته چې کوم د پغه کې به یو تاریخ لګي
د های کورټ د اوریدنې لاندې د ریویو پټیشن په کال 2014 کې په هغه وخت په اعلی فټا ټریبیونل کې شو په فټا ټریبیونل کې په 15 کالو کې د سلویخت نابر اوریدونکو کې حکومتي وکیل نه پېښ شو او نه د مقدمې ریکارډ عدالت ته راوړل شو چې وروسته بیا د ځندېدلې ریویو پټیشن د غیر فعال فټا ټریبیونل نه های کورټ ته راغلو هو وکیل قمر ندیم وای
اور لاسٹ ٹائم کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب تا چیف صاحب ویلو چے بھائی تبا فلی پریپیئر وے اور دیکھے اس کے بعد ارگومنٹس کی گی خو مونږ ته خو پخپله هم ایز ای وکیل چې کوم دی مونږ ته د یو ورځ مخ کې پته لګی چې بیا را زمونږ نه سبا کیس چې دی چا سره بلګي نو مونږ ته هم دا پته ولګی دا پرون چې دا با جسټس لال جان خاټک صاحب سره بلګي اغه سره بل ڈی بی وی نو پروسیجر دے اس پروسیجر تے دا چا غدا سیکڑی دی مونگ تا ہم پتا نشتا
پو شکل اپریدی دا اسامہ بن لادن پر معلومولو کے دا امریکی دا استخباراتی ادارے سی آئی ایس را دا کمک تور دے خو حاغت سزا دا خیبر ایجنسی سرا تعلق لرن کی کلدم تنظیم سرا پا اڑکو شوی دا پا درشتم مئی کال دوزرا دولسم دا دردرشتو کالو دا بند دا سزا شکل اپریدی دا دا ریاست خلاب دا جنگ کولو دا پت ارادے او دا پاکستان دا جوڑخ دا سپکاوی پا تورن کی شوی وا نموڑی دا وقت دا پنجاب پا ساہیوال سخت امنیتی بندیخانہ کی کیدی دے حمیداللہ ویویر ڈیو نیوز پی خبر
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
رانو ریدن کو دا ڈیوا خبری خبرونه کی یو زلی بیا تاستا هر کلی وایو او لاول وړاندې کو دا خبرونو سرټکی
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت د مخالف مشر فضل الرحمن د دوو سیاسي ملګرو د نیولو تر څنګ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کپچن سفتر هم نیولی دی مخالف ګوندونه په حکومت ټوله لګوي چې دا نیونی انتقامي دی او مولانا فضل الرحمن وایي احتجاج پر پوز نه بلکې دغه په وینا د سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان پر ضد دی
د پېښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د لانجمن قانون د رد کولو په اړه د شوی فیصلې خبره شوې تفصیلي برخه کې صوبایي حکومت ته ویلي چې په سلی رښتو ساتو کې د فوز او امنیتي ادارو تر سر لاندې بندیخانه په زمینی جیلونو کې بدلې کړي عدالت خبرداري ورکړه کدا سی و نشول نو د جیلونو مشر او د کورونو چارو سیکرټری به د بندي خلکو د ژوند ذمہواری
او په افغانستان کې د سولې د پاره د نویو هڅو امیدواري خو تشدد لا هم دوام لري او په نوي پیښه کې ویل کیږي چې په کندوز کې طالبانو اولس ځایي پولیس وژلې دي
سرټکی تاسو واوریدل خو ښه وسته خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن د ګوند د دوه تنو غړو لنیول نه پس د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کپټن سفتر هم نیولې دي دا محل د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د نواز شریف لور مریم نواز چې درې وړې د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق ساتي او د پاکستان یو پخوانی صدر آصف علي زرداری چې هغه هم د یو مخالف ګوند پیپلز سره تعلق ساتي ټول په جیلونو کې پراته دي مخالف ګوندونه په حکومت لګوي چې دانی ویني انتقامي دي او د تحریک انصاف حکومت یوازې د خپل سیاسي مخالفینو پر ضد کارایونه پیل کړی دي
د پېښور های کورټ په خپل تفصیلي فیصله کې د خیبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د آئین سره متصادم ګرځولې او احکامات جاری کړي چې کم خلک په انټرنمنت سنټرو کې بندي دي او په هغه سره شهادت نشته نو زر تر زر دي خوشی کړی شي په دغه فیصله کې یا دي سنټرې واړه یا سب جیلونه هم ګرځول شوې دي او د جیل خانجاتو مشر ته هدایت جاری کړي چې زر تر زر دي د انټرم سنټرو په هغه کې قیدی تنانو ریکارډ هم راجمع کړي او متعلقه عدالتونو ته دی وړاندې کړی شي عدالت خبرداري ورکړی کدا سی و نشول نو د جیلونو مشر او د کورونو چارو سیکرټری به د بندي خلکو د ژوند ذمہواری د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن پر ست خواست کوونکې وکیل شبیر حسین گیګیانی وای یاد قانون د انساني حقوقو خلاف او د پاکستان آئین پر ست هم
په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو کورنۍ یو ځل بیا احتجاجي لاریون کړی دی له احتجاج کوونکو سره چې د کوټې د مطبوعاتو کلب څخه یې خپل لاریون پیل کړی و د بلوچو بې درک شوی کورنۍ او ښځې هم شامل وي هغو ویل چې ورک عزیزان دي یا خوشی شي او یا عدالت ته دی وړاندې کړی شي
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د کاربندیز لوجې د خیبر ضلع د دوایانو دکانداران او میډیکل لیبارټرو والا هم په مالی توګه اغېزمند شوي او ورسره ځایي خلکو د صحت سره تړلو ستونزو کې هم اضافه شوي د دوایانو دکانداران وایي د دوی کاروبار ډېر زیات کم شوی بلخوا مریضان وایي مجبوره شوي دي چې پرایویټ ډاکټرانو او لیبارټریانو ته لاړ شي په خیبر پښتونخوا کې تیرې یوې میاشتې د ډاکټرانو هړتال او احتجاج روان دی
د کینیډا په عمومي انتخاباتو کې چې پرون د ګل یاد شنبه پورې سرسره شول د هغه هیواد وزیر اعظم جسن ترودو د ګټلو اعلان وکړ او هغه به د دویم ځل د پاره د کینیډا وزیر اعظم پاتې شي د د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر جسټن ترودو ته مبارکي ورکړې ده. ترودو و تلويخ کلن دی او پلار یې هم یو وخت د کینیډا وزیر اعظم پاتې شوی وو. په کینیډا کې د سی بی سی ټلویزیون د رپورټ له مخې د جسټن ترودو لیبرال ګوند په پرونی انتخاباتو کې 155 کرسۍ وګټلې، خو یې نقش وکولای چې اکثریت ترلاسه کړي. نو اوس به جسټن ترودو ائتلافي حکومت جوړوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وايي هغه د نوي حکومت جوړولو کوششونو نه لاس اخلي. نتنیاهو چې د قدامت پسند علي کوټ پارټي مشر دی، د اسرائیل صدر ریویون ریولین ته ویلي هغه د یو شپېته سیټونو اکثریت ترلاسه کولو کې ناکامه شوه. په یو فیسبوک ویډیو کې نتنیاهو د دې ناکامۍ پړه په مخالفه ګانس پارټي چولې. دینه پس په مخالفه بنی ګانس ته موقع ورکړ کیږي چې هغه د نوي حکومت جوړولو کوششونه وکړي.
او روسي خبر دا چې د جاپان نوی امپراتور ناروهیتو نن د نهه یاسي شمې پورز په سرخار توکیو کې د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې رسمان پر تخت کېناست. ناروهیتو په شاهي ماڼۍ کې تقریر وکړ او ژمنه یې وکړه چې د خلکو د اتحاد یا یووالي او د دولت د سیمبول په توګه به خپلې ذمواریانې په ځای کوي. پر تخت باندې د جاپان د نوی امپراتور د کېناستلو د سوري ته له سلو زیات بهرني سیاستوال وربلل شوي وو چې په هغو کې د پاکستان صدر عارف علوي او د افغانستان ولس مشر محمد اشرف غنی هم شامل وو.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی او اوس بیرته زو تفصیلی رپورټونو ته. اوس هم د افغانستان حالات. په افغانستان کې په تیر د اکتوبر په میاشت کې چې اوس روانه ده، د انتخاباتو ترڅنګ تشدد هم جاری ساتل شوی دی او هلته بل خواته د سولې هڅې هم کیږي. په وروستیو پرمختګونو کې داسې ویل شوی دی چې ګنې د په دې نږدې راتلونکي کې به د افغانستان حکومت او طالبان په چین کې سره خبرو ته کینی. خو د افغانستان حکومت روسه دا خبر نه دی تایید کړی. په همدې حال کې په اکتوبر کې د افغانستان د مختلفو تاوتریخوالو نه ډکو پیښو ته زموږ همکار مجاهد جواد لنډه کتنه کړې ده چې ساسو پام ورته راګرځو.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د پولیسو په امنیتي پوستو باندې تېره شپه شاوخوا 12 بجې طالبانو ډله ییز بریدونه کړي چې 18 پولیس پکې وژل شوي دي. دغه خبره په یاد ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. طالبانو ادعا کړې چې په دغه برید کې یې 40 پولیس وژلي دي. د کندوز د پولیسو مشر ویلي په دغه برید کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وختي، خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د افغانستان په جنوبي اوروزګان ولایت کې بیا له تیرو دوه ورځو راهیسې په ګیزاب ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د اوروزګان مرستیال والی سید محمد سعادت ناصری نن رسنیو ته ویلي چې د ګیزاب په جګړه کې په لسګونو دولتي سرتیرو او تر سلو ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده. طالبان بیا د ګیزاب په جګړه کې د لسګونو دولتي سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان په ختیځ نګرهار ولایت کې د اکتوبر پر 13مه د جمعې د لمانځه پر وخت د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جومات کې چاودنه وشوه چې د ځایي چارواکو په وینا 12 تنه پکې ووژل شول او 14 نور پکې ژوبل شول. که څه هم طالبانو د دغه برید پړه ونه منله، خو افغان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوله. د اکتوبر په 14مه نیټه د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر ودانۍ د موټر بم په برید کې د دغه ولایت د والي د ویان په وینا 2 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د اکتوبر په 14مه نیټه د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د افغان او بهرني ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال 2 وسلوال طالبان او داعشان وژل شوي دي. د اکتوبر په 9مه نیټه افغان چارواکو ویلي و چې د جلال آباد په ښار کې د پوځ لیکو ته په نویو جذب شویو کسانو باندې چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بلخ ولایت د سیمیزو چارواکو په وینا د شورتیپی ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د طالبانو بریدونو کې 11 افغان پولیس وژل شوي وو. وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته پاستول شوي اعلامیه کې د یادې ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ د 900 افغان سرتیرو د وژل کېدو او 1200 نورو د نیول کېدو ادعا کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ده او هم د افغانستان په اړه یو بل موضوع تاسو پام را ګرځو. په افغانستان کې د امن راوستو د لپاره کوششونه یو ځل بیا شروع شوې دي او د افغانستان د امن لپاره د امریکا سلاکار زلمی خلیلزاد هم په دې لړ کې خپل سفرونه او خپل ملاقاتونه یو ځل بیا شروع کړي دي. هغه یو شمیر ملکونو ته هم تللی دی او مشرانو سره هم خبرې اترې شروع کړي. په ماسکو کې به هم په نومبر کې د افغانستان د امن په حواله سره یو غونډه کیږي. دغه ټولو اړخونو ته کتنه کړې ده د ډیوه خبریال حکمل روان په دې ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړې. د خلیلزاد سفرونو په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ویلمیه کې ویلي له نوموړي سره په دې سفر کې چې روسیې، بلجیم او فرانسې هیوادونو ته روان شوی یو پلاوی هم ملتیا کوي. بهرنیو چارو وزارت د بیان تر مخه د بهرنیو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر هدف د افغان سولې د پروسې لپاره دی همکارۍ تر لاسه کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د فرانسې په پلازمینې پاریس او د بلجیم په بروکسل کې د اروپایي ټولنې، ناټو او د ملګرو ملتونو له استازو سره د افغان سولې په تړاو خبرې اترې وکړې. بلخوا د ناټو سرمنشي ینس ستلټنبرګ په یو ټویټ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې خلیلزاد ورسره د افغان د سولې د پروسې په اړه معلوم مات شریک کړي. د ناټو سرمنشي یو ځل بیا په خپل لیکل شوي ټویټ کې د افغان سولې پروسې څخه یې ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ناټو په افغانستان کې د افغان کشالې د سیاسي حل د زمینې برابرولو ته ژمنه ده. د افغانستان حکومت د سولې پروسې په تړاو د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته غبرګون ښودلی او ویلي دي تر هغې چې د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ترسره نه شي افغانستان سولې ته نه شي رسیدلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په یو ټویټ کې لیکلي دي افغانستان حکومت سولې ته ژمن دی او دایمي او باعزته سوله هغه وخت راتلی شي چې د سولې پروسې رهبري د افغان حکومت لخوا مخ ته یوړلی شي. د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکي شفیق همدرد له ډیوې سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د خلیلزاد پیل شوي سفر به د افغانستان د سولې پروسې د بیا پیل لپاره مثبته پایله ولري.
متحده ایالاتو هغه خاص ماموریت دی چې خلیلزاد ترسره کوي. په مخکو سفرونو کې د منطقې نورو هیوادونو ته هم سفر کړی دی. دا ځل مهم هیوادونه لکه فرانسه او جرمني، روسیه په دې سفر کې شامل دي. زه امیدوار یم چې دا سفرونه او د سفر په ترڅ کې په خلیلزاد د سولې دپاره، په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره، ښې خبرې او ښه پیغامونه ولري.
ټاکل شوی دی اکتوبر 15مه د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د چین، روسیې، امریکا او پاکستان ترمن د مسکو په قربتوب د افغانستان د سولې په تړاو ګډه ناسته ترسره شي او د زلمی خلیلزاد په ګډون د هیوادونو استازي هم وربلل شوي دي. د سیاسي چارو څیړونکي فضل الرحمن اوریاخیل د افغان سولې پروسه کې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان رول مهم یاد کړی او ویل چې دا هیوادونه کولی شي چې د سولې پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي او د نویو تګلارو په عمل کې دوکې مرسته وکړي.
د خلیلزاد اوسنی سفر باید د ملي اړخ کې او په سیمه ییز اړخ کې د سولې لړۍ سره او په ځانګړي ډول د امریکا او طالبانو خبرې چې په تمه درېدلي دي بیا پیلولو کې راغونډه ونډه ولري.
زلمی خلیلزاد د افغان سولې د پروسې د ملاتړ لپاره شاوخوا دوه میاشتې وروسته یو ځل بیا په داسې حال کې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په سفر روان شوی چې افغان حکومت ویلي د ولسمشرۍ انتخاباتو د پیلو له معلومېدو وروسته به د افغانستان راتلونکی حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي او د سولې لړۍ د چټکتیا لپاره به عملي ګامونه اخلي. حکمل صداد، ډیوه رېډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په ګرد خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو کار بندیز له وجې د خیبر ضلع د دوایانو دکاندارانو او د میډیکل لیبرټریو والا کاروبار هم په ډیره مهمت په مالی توګه اغیزمنه شوی او ورسره ځایی خلکو د صحت سره تړلو ستونزو کې هم اضافه راغلی ده. ابراهیم شینواری پرې نور رپورټ درکوي.
د خیبر پښتونخوا په حکومتي هسپتالونو کې د صحت په اړه د نوي حکومتي پالیسۍ په ضد شروع کړی شوی د ډاکټرانو احتجاج له وجې د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په څیر خیبر قبایلي ضلع کې هم د عام ولس تر څنګ دغلته د دوایانو کاروبار کوونکي او د شخصي لیبارټریو مالکان هم په مالي توګه اغیزمنه شوي. پرني کوتل کې د ډیسټریکټ هیډکوارټر هسپتال نه بهر په هسپتال چوک کې د دوایانو کاروبار کوونکي کسانو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د کرنه چې ډاکټرانو احتجاج شروع کړی نو ورسره د دوی داند هم تر ډیره د متاثره شوی. د دوی په وینا په ځایي هسپتال کې د ډاکټرانو کاربندې له وجې دغلته ورتلونکو مریضان شمیره هم تر ډیره حده کمه شوې او هم دغه وجه ده چې د مختلفه قسمه داروګانو فیروش هم ورسره متاثره شوی. حامد اپریدی څوک چې په دغه مارکیټ کې د دوایانو کار دکان لري یي چې د مریضانو شمیره کمه شوې او څوک هم چې اوس دغلته ورځي نو هغوی مالي توان نه لري چې پوره دوایانې واخلي.
ډیره په دا باندې خو اثر ډیر غورځېدلی ځکه چې دلته ډیر خرقه باندې نو بس هسپتال چې راشي دومره پیسې ځان سره واخلي چې سرکاري ټینکې پرچه راواخلي سرکاري ټینکې بس لکه دوایي راواخلي نو بس بیا پرایویټ ټینکې دغه ته مشکلې دغه کار اگر چې مخکې په نسبت باندې اوس به داسې چې بس ډیر حاجتمند سړی چې راشي کنه کینې هغه ولا سینه راځي چې بس غریبي هغه وس نشته دغه ټیم کې.
د هسپتال چوک دوایانو مارکیټ کې لږ تر لږه تر څلوېښتو پورې د میډیسن سټورونه دي او هم د دغسې یو میډیکل سټور مالک شبیک شینواره یي چې د دوایانو فیروش کمېدو سره هغوی د مالي ستونزو سره مخ شوي.
میډیسن کاروبار خو سره تقریبا 90% خراب شوی دی. موږ به مخکې ډیلی کم از کم 10,000 روپۍ سیل کړو او اوس 2,000 روپۍ ډیر په مشکله باندې شي. ډیر تکلیفونه یو سره ځکه چې دي کې الریډي دا د کور کوم اخراجاتي کوم شي نه کوم خپل ذاتی اخراجاتي دي باندې زیات اثر لیدلای.
په همدا هسپتال چوکي یو څه شمیره میډیکل لیبارټری هم دي چته چې د ډاکټرانو لاړه تجویز شوی د مختلفه قسمه میډیکل ټیسټونه کولای شي. خو زاید خان څوک چې همدا دغه سی لیبارټری مالک دی د خپل داندې په حق لا یي
د ډاکټرانو د اړتال سره د بار د میډیسن دکانونه ایکس رې لیبارټری ډیر زیات متاثر شو. په دې کې مونږ بچي په سلو کې کم از کم 50% راغلي دي ځکه چې یو دوکان خلک داسې راشي یو ملیریا را لوګم یا میا دی را لوګره لوکل ځای دی کنه پیژن کلو ده دغه په وجه سره زموږ کاروبار لګ روان دی کني که دغه نه وینو بیا خو هر څه ټپو.
او لکه څنګه چې په ګرد خیبر پښتونخوا کې عام ولس د ډاکټرانو د دغه احتجاج لوجه متاثره شوی نو درنی کوتل یو سیدونکې شاه محمود هم یی چې د ډاکټرانو دغه احتجاج لوجه دغه ته هم مریضان د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوی.
عام خلکو ته دومره زیات مشکل دی چې اوس مونږ راغلی یو دلته یو ایمرجنس کې یو ډاکټر ناست دی د نن هسپتال بند دی بیا هسپتال دی به جنابات بیا دوی خپل کار شوري کا پرایویټ خلک او ډیر زیات تکلیف دی خلکو ته ماشومان پراتی درانه پراتی بوډاګان پراتی.
دلنډی کوتل ډیسټریک هسپتال سی هی عملی نه ترلاسه شوش میرو لمخه د ډاکټرانو احتجاجي کاربندیز نوړاندې به د ورځې په کچه د 800 نوخله تر 1200 پورې مریضان د سی درملنې لپاره دغلته وټلل خو اوس دغه شمیره د 200 نوخله تر 250 پورې راکمه شوې او د دوی په وینا او زیاتره مریضان د درملنې په غرض شخصي کلینیکونو ته ورځي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voa.diva.
خبری خبرونه دا اوس تاسو ته په انټرنیشنل خبرونو کې یا په عالمی خبرونو کې د ترکیه او د سیریا په حواله سره خبر وړاندې کوو. د ترک صدر رجب طیب اردوان د خپل روسی همسیال ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي او په شمالي شام کې چې کم حالات دي په هغه ور سره خبرې کړې دي. ترکیه ژمنه لري چې هلته کې به د کورد وسلوالو پر ضد خپل عملیات چې ورته آپریشن پیس سپرینګ هم ویلې کیږي یو ځل بیا شروع کی. منزه شهید په تفصیلي ریپورت راکړي.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی د امریکا یو شمیر پوځیان به د شام په شمال شرقي سیمو کې د تیلو د ذخیرو د حفاظت لپاره پاتې وي. نوموړي د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي د دغه عسکرو د پاتې کېدو مقصد دغه ذخیرې د داعش وسلوالو لاسو ته ورتلو څخه ودرول دي. د دوشنبه په ورځ د شام شمال شرقي سیمونه د سلو موټرو یو قافله عراق ته تللې. دغه ګام د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امر وروسته اخیستل شوی دی. د دې برسیره چې دغه امریکایي عسکر عراق ته تللي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي ځینې امریکایي پوځیان به د کورد وسلوالې ډلې اس ډي اف تر څنګ په شام کې د تیلو د ذخیرو ساتنه کوي. د دفاع سکرتر وړاندې ویلي په دغه سیمه کې د امریکایي پوځیانو د شمیرې او یا د مودې په اړه اخیری فیصله نه ده شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د اتوار یا یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي و چې موږ د تیلو ذخیرې خوندي کړي دي. مارک اسپر ویلي دا مهال زموږ عسکر په څو هغو ښارونو کې میشت دي کوم چې دغې سیمې ته نږدې دي. د دغه عسکرو هلته د ساتلو هدف داعش او نورې ډلې د دغه څخه ودرول دي چې ځان له آمدن پیدا کړي او خپل خونړي عملیات بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د شام نه د عسکرو ویستلو فیصلې شامي کردان سخت په قهر کړي دي. دغه شامی کردانو د امریکایي عسکرو سره په ګډه د خود سره اسلامي ریاست یا داعش ترهګرې ډلې پر ضد جنګېدلې دي. خو د امریکا ولسمشر وایي چې د ترکیې لخوا د شامی کردانو پر ضد عملیاتو کې د امریکا هیڅ برخه نشته. انقره شامی کردان د ترکی کردانو پلویان ګڼي. ترکی کردان د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ترکیې نه بیلتون غواړي او ترکیه یې ترهګر بلي. د ګل یا دوشنبه په ورځ ولسمشر ترامپ خپل انتظامیه ته ویلي چې امریکا کردانو سره کله هم دا ژمنه نه ده کړې چې موږ به تر 400 کالو پورې د دوی لپاره جنګیږو چې د دوی یعنی کردانو حفاظت به کوو. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د ګل په ورځ بیا ویلي دي چې که چیرې شامي کردانو د ډزبندۍ نیټې یعنی د سه شنبې شپې پورې د ترکیې پولې سره نږدې سیمې خالي نه کړې نو د هغوی پر ضد به بیرته عملیات پیلوي.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان د هندوستان د پوت سر لخر د دې داوی د سپیناوی د پاره چې غنی د هندي ځواکونو د پاکستان د واکلاند کشمیر کې ترهګرو درې ځالې تباه کړی دي. نن د نهې په ورځ بهر ملکی سفیران او های کمیشنران او خبریالان د لاین اف کنټرول د جورا سکتر په دوره بوولې دي او د پاکستان پوت دوی د لاین اف کنټرول د تازه صورتحال نه خبر کړی دي. جزئیات یې په دې رپورت کې تاسو ته ارشاد حسین وړاندې کوي.
پاکستان د هندوستان د پوځي سر لخکر د دې ادا د سپیناوي د پاره چې غنی هندي ځواکونو د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د ترهګرو ځالې تباه کړې دي. نن د نهې پر ورځ غیر ملکی سفیران، های کمشنران او خبریالان د لاین اف کنټرول چورا سیکټر ته په سفر بوتللي او هغوی ته د کرخې تازه صورتحال وړاندې کړې. د پاکستان او هندوستان د واک لاندې د کشمیر جدا کوونکي کرخې په دوره کې غیر ملکی سفیران، های کمشنران او د میډیا استازي هم شامل وو. خو په پاکستان کې د هندوستان ناظم المور د غیر ملکی سفیرانو سره لائن اف کنټرول ته نه وتللې. د لائن اف کنټرول سفر کوونکي غیر ملکی سفیرانو سره په دغه سفر کې د جنوبی ایشیا د سانګ د خارجه چارو ډایرکټر جنرال او د خارجه دفتر ترجمان ډاکټر محمد فیصل او د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور هم شامل وو. پاکستانی مطبوعات وایي چې د خپل سفر په محل غیر ملکی سفیرانو او های کمشنرانو د هغه ځایونو هم جاج اغستی چې د هندوستان د ځواکونو په ډزو کې ورته زیان رسیدلې. هغه وسله هم کتلې کوم چې هندي عسکرو کارولې وه. مطبوعات وایي چې د لاین اف کنټرول د دورې پر مهال د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د سانګې ډایرکټر جنرال میجر جنرال آصف غفور لخوا غیر ملکی سفیرانو او خبریالانو ته بریفینګ هم ورکړل شوی دی. د پاکستان مطبوعات وایي چې په دغه مهال غیر ملکی سفیرانو ته دا وړاندیز هم شوی دی چې چرته یې زړه غواړي تللی شي، باید چې په خپله هم د صورتحال جاج واخلي. مطبوعات وایي چې د ډی جی ایس پی آر لخوا غیر ملکی سفیرانو ته ویلي شوي چې کال 2023 2018 کې د هند لخوا 3,800 شواري د جنگ بندې د لوزنامې سرغړونه شوې ده چې پکې 850 عام وګړي مړه او 350 جوبل شوې دي. دغه رنګ هغه دا هم ویلي چې کال 2019 کې هند تر اوسه پورې 6,180 واري د جنگ بندې د تړون سرغړونه کړې چې پکې 340 عام وګړي مړه او 250 جوبل شوې دي. ښکاره دی چې د هند د پوځ سر لخکر جنرل بپن راوت وړاندې ورځو کې دعوه کړې وه چې د پاکستانی عسکرو د بریدونو جواب کې د هندي پوځ د ډزو له کبله د پاکستان د شپږونه زیات عسکر وژلي شوي او د ترهګرو درې کیمپونه یې هم تباه کړي دي. خو د پاکستان فوج دغه دعوه بې اساسه بللې وه او پاکستان کې د هند سفارتخانې ته بلنه ورکړې وه چې بهر ملکي سفیران او د میډیا استازي باید د ځان سره سیمې ته بوزي او هلته خپله دعوه رښتیا ثابته کړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرل آصف غفور ځای میډیا سره خبرو کې ویلي چې د هند سفارتکار دې سیمې ته د هغوی سره را نغلو.
تو میرا ان سے چیلنج ہے، پورے پاکستان کا چیلنج ہے کہ جس طریقے سے آج ڈپلومیٹس یہاں آئے ہیں، آپ سب یہاں آئے ہیں، ایک دن کے لیے مقبوضہ کشمیر کو اور ان کی سائڈ کے جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ لے کے جائیں اور پھر دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر والوں کے دلوں میں پاکستان کیسے بستا ہے. ناؤ آئی ول ریکویسٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو پلیز ڈو دی ایفرٹس ٹو گو ان سائڈ دی انڈین آکوپائڈ کشمیر اینڈ برنگ آؤٹ دی فیکٹس کہ کس طریقے سے 8 million لوگ وہاں پہ ٹوڈے 79th ڈے وہاں پہ کس طریقے کی زندگی بسر کر رہے ہیں.
هغه وای چیز د هند حکومت ته چیلنج ورکوم چې څنګه نن دلته بهر ملکی سفیران راغلل نو تاسو هم د خپل واک لاندې کشمیر ته بهر ملکی سفیران صرف د یوې ورځې لپاره بوزي او بیا و خای چې هلته څه صورتحال دی. اخوا د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلی چې د هندوستان د فوج د سرلخکر داوا یوازې داوا پاتې شوه او د هند یو سفارتکار هم د لائن آف کنټرول په دوره رانغلو. پاکستان داوا کوي چې د اکتوبر په 6 د هغوی د واک لاندې کشمیر کې په لائن آف کنټرول د هندي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د پوز یو اهلکار مړ او شپږ عام وګړي وجلی شوي دي. د یادونې وړ ده چې په 5 اگست د هند لخوا د خپل واک لاندې کشمیر د نیم خپلواک حیثیت د ختمولو را په دیخوا د پاکستان او هند اړیکې سختې توجنې شوي دي او وخت په وخت د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د نښتو خبرونه مخې ته راځي چې دواړه خوا یې پکې یو بل ته د زیانونو اړولو دعوې کوي. د کشمیر په شخړه تر دې وړاندې هم د پاکستان او هند ترمنځ درې ستر جنگونه شوي دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلې چې دا ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټمي جګړې احتمال موجود دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم وخت په وخت په دغه مسله کې د منځګړتوب وړاندیز کړی خو هند ویلي چې د کشمیر مسله د دوی کورنۍ مسله ده.
په بلوچستان کې د بيدرکه شوو بلوچانو د کورونو احتجاج کړی دی. د کوټې د پریس کلب نه د دوی دا احتجاج شروع شوی وو او دوی وایي چې کم خلک په زور بيدرکه کړی شوی دي هغه دې راښکار کړی شي او د قانون مطابق دې د هغوی سره چلند وشي. حمید سمسور پی رپورټ راکوي.
دغه شعارونه د هغو بلوڅو ښځو دي چې د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې زخه احتجاجي لاریون پیل کړي. بیا پر عدالت سړک، منان چوک او د جنا سړک په شمول پر بیلابیلو سړکونو باندې ګزمې کولې. دوی د خپلوانو د راخوشي کېدو لپاره شعارونه ورکول. د دوی په لاسونو کې د بيدرکسو خلکو عکسونه هم وو او دغه ډول بینر راخستی وو پر هغه باندې د ورکو خلکو د راخوشي کېدو غوښتنې لیکل شوې وې. بیا یې احتجاجي مظاهره هم وکړله. له خوزدار څخه راغلي جویریه بلوڅ وویل چې په 2009 کې د مارچ پر 20 باندې د خوزدار د سیشن کوټ د باندې اتاوله او له مشتاق سره په شمول بيدرکه سوی دی، وړل سوی دی چې تر اوسه پورې بيدرکه دی. د دې په خبره چې عدالت په وار وار باندې ومشته ویلې دي چې دای به ډیر زر را خوش کی.
اخر کہاں ہے میرا بھائی، اسی زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ اپیل کرتی ہوں پاکستان میں جو آگ جل رہا ہے پلیز اسے بجھا دے.
اخر زما ورور مزکی وخوڑی یا آسمان تیر کړی په بلوچستان کې سے دغه ور بل کړی دی دادې مړکی. د بيدرکسو خلګو له کورنۍ زخه یې بلې شوځي وویل چې موږ سولیز احتجاج کوو. موږ د بلوچستان د عالي محکمې مخته د احتجاج کولو هڅه کوله خو حکومتي چارواکو پرې نه ژدلو.
خدا را ظلم بند کرو امر بچو کو، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے، کوئی وائلیشن کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، آپ کے قانون میں یہ ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جائے۔
دا خدائی لپارا ظلم بند کری، زموج ماشمان کے چیری اغو چا گناہ یا تیرائی کڑی بھی ستاسو سکم قانون دی سیاغا پچلیر بھی ساتا کی دننا وہ مجسٹریٹ تا بے اڑاندی کوی کچی۔
د واشنگتن ڈی سی نه